کال کې د جنوبی آسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره ګول کیپری وکړه او د اتلولي په ګټلو یې خورتیا وښوده چې په دې غوره لوبغاړو کې شامل شو. د آسیا په غوره لوبغاړو کې کوریایي لوبغاړی سانګ یونګ مین لومړی مقام لري. د افغانستان د ملي ټیم او د جرمني د اولدنبرګ ټیم لوبغاړي منصور فقیریار ته دویم مقام ورکړل شوی دی. په دې لیست کې له ایران څخه جواد نیکونام او رضا غوچی نژاد، له اماراتو نه عمر عبدالرحمن، له عراق څخه علي عدنان، له چین څخه ژینګ ژی، له جاپان څخه یوچیرو کاکیتانی او شینجی کازکی، او له جنوبی کوریا څخه لوبغاړی یانګ وانګ شامل دي. د افغانستان د شطرنج د ځوانانو ټیم د نړۍ په شطرنج لوبو کې د څلورمې، شپږمې، نهمې او لسمې دورې له ګټلو وروسته کابل ته راورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امیر رامین صالح ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د شطرنج په نړیوالو سیالیو کې چې د ډسمبر له 12 تر 19 د اماراتو په الاین ښار کې په 11 مرحلو کې ترسره شوې، د 15 امتیازونو په ګټلو د بری لیکونو ترڅنګ د کریستال مډال هم خپل کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب څلور لوبغاړو او پلاوی برخه اخیستې وه چې د یکشنبې په شپه کابل ته راورسېدل. د افغانستان د کرکټ الف ټیم وکړای شو د تاجکستان په وړاندې په یوه دوه ورځنۍ لوبو کې بریا خپل کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم وروسته له هغې چې د جمعې په ورځ تاجکستان ملي لوبډله په ډیر تفاوت ماته کړه، د یکشنبې په ورځ هم دغه ټیم ته د 280 منډو هدف وټاکه چې بیرته ټول تاجکي لوبغاړي په 140 اویا منډو اوټ کړل. هوتک زیاتوي تاجکستان څو موده مخکې له افغان ټیم سره د لوبو کولو غوښتنه کړې وه چې له غوښتنې سره سم د دغه ټیم د تخنیکي پیاوړتیا د ښه کېدو او د افغان ټیمونو د تمرینونو د زیاتوالي په هدف دا سیالي د ننګرهار په غازی امان الله خان سټیډیوم کې ترسره شوې. او په نړیوالو رزمي لوبو کې همدا چې د افغان لوبغاړي سیر بهادر زاده په ډیر کم تفاوت له خپل سیال څخه ماته وخوړه. د رزمي لوبغاړو لپاره د لوبي د امریکا په لاس ویګاس کې وشو چې افغان لوبغاړي سیر بهادر زاده په منځني وزن کې خپل امریکایي سیال جان هوارد څخه ماته وخوړه. د رزمي مبارزو په 13 دور کې چې د شنبې په شپه وشوه، د نړۍ اتل کریس وایډمن د برازیلي اندرسن سیلوا په خاوب لکړه او ویکړه شول د تورنمنت په ورستۍ لوبه کې د خپل اتلولۍ کمربند وساتي. درنو ریدونکو بیا هم خراغلاست. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د تاجکستان ملي ټیم ته د ننګرهار په غازی امان الله خان سټیډیوم کې په دوه لوبو ماته ورکړې ده. دا چې څنګه او همداراز د افغانستان د 19 کلنو د ملي ټیم د بریا په اړه نړیوال څه نظریات لري، د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره په اوسنۍ مرکه کې پرې پوهېدلی شي.
تاجکستان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راوغواړي او دلته سره لوبې ترسره کړي. البته د تاجکستان په مختلفو سره سم دلته مونږ زه درته ویلی شم چې مونږ د تاجکستان سره تر دا مهاله 250 لوبې ترسره کړي دي. البته د افغانستان الف لوبډلې ترسره کړي وسته چې دواړه لوبې د افغانستان الف لوبډلې د تاجکستان څخه وګټلې.
ښاغلی هوتک، نتایج له تاسو سره شته که څنګه؟ دغه نتایج څنګه و د افغانستان د ټیم لخوا؟
تماشا نتیجہ او بیا د تاجکستان لوبغاړو د پیلو خو د لچغه ورڅ شو هدف ته ځان ورسېږي. هغه هم د افغان الف لوبغاړي نو دا یو ډېر غټه لاسته راوړنه ده. بوله ما ولې په دې چې موږ لوبغاړي ډېر ښه لوبه ترسره کړه تاجکستان ملي لوبغاړي سره او په ډېرو منډو په توګه سره ترې دواړه لوبغاړي غټلې.
ځینې خلک وایي دا چې افغانستان تاجکستان لوبډله راغوښتې ده دلته د هغوی په خواست باندې ښه کار شوی، خو بیا ځینې وایي چې باید له قوي ټیمونو سره افغان ټیمونه لوبې وکړي څو د افغانستان د لوبې لیول یا سطح لوړه شي، نه دا چې له ضعیفو یا کمزورو ټیمونو سره لوبې وشي.
زما په دې اړه باندې داسې نظر ده، ضعیف لوبډله خو تاجکستان لوبډله نه، تاسو ګورئ یو ښه پیاوړې لوبډله جوړه کړې ده. او بل خبره دا سره ده چې زمونږ د ملي لوبډله تاجکستان ملي لوبډله سره نه لوبېږي. زمونږ هغه لوبغاړي چې زوم په کچه لوبېدلې دي دغه نه مو الف لوبډله نه تاجکستان په وړاندې جوړه کړې ده. هغه لوبغاړي چې پخوا په ملي لوبډله کې ول او په پرفارمنس ښه نه ده دغه نه الف لوبډله جوړه شوې. یعنې د ملي لوبډله اوس فعال غړي لوبغاړي پکې نشته. بیا هم موږ ورسره ډېرو منډو په توپیر سره ماتې ورکوو ورته. نو تاسو خپل فکر وکوئ چې د زونونو په کچه کوم لوبغاړي چې کوم ځل هغه هم لوبله جوړه کړې وه یو ملي لوبډله ته ماته ورکوي، نو دا کومه خبره نه ده.
ښاغلی هوتک، د افغانستان د 19 کلونو یادونه مو هم وکړله، افغان ټیم چې سریلانکا ته ماته ورکړله د 19 کلونو ځوانانو، نړیوالو څه خبرګونونه ښودلي او څه نظریات ورکوي د افغان ټیم په اړه باندې؟
نظریات خو ډېر ښه نظریات ورکوي، ولې په دې چې یو فل ممبر هېواد ته ماته ورکول داسې آسان کارونه هغه هم لکه سریلانکا غوندې لوبډله ته. سریلانکا د کرکټ په نړۍ کې ډېر غټ غټ تاریخونه لري او بالاخره افغان 19 کلونو لوبډله وشوه چې په لومړۍ سیالۍ کې د خپل مخې راپورته کړي سریلانکا لوبډله او ماته یې ورکړله ورته.
او را به شو د پروګرام ورستۍ برخه ته، هغه هم دا چې د کابل ښار د نجونو د والیبال ټیمونو ترمنځ سیالۍ د رواني اونۍ په سر کې پیل شوې. په دې سیالیو کې د کابل اته ټیمونه برخه لري چې هدف یې د نجونو والیبالرانو ترمنځ د لا همغږۍ رامنځته کول، د دې ورزشي رشتې پرمختګ او همدارس ملي ټیم ته د غوره څیرو انتخاب بلل شوی. دا سیالۍ هر کال د بیلابیلو ټیمونو ترمنځ د اولمپیک ملي کمیټې لخوا ترسره کیږي. جمیله ظریف په اړه بشپړ راپور راکوي.
د والیبال روزونکو د نجونو ترمنځ د سیالیو ترسره کول د دې رشتې د پرمختګ او د نجونو ترمنځ د ورزش د پراختیا لامل بولي. د دغو روزونکو په خبره د سیالۍ به د نجونو ترمنځ د لا همغږۍ د رامنځته کېدو سبب شي او د غوره څیرو په انتخاب کې به هم مرسته ورسره وکړي. د ښاروالۍ د نجونو والیبال ټیم روزونکې لیلا حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا اته ټیمونه مسابقې ورغزار کیږي، د ملي ټیم لپاره جونه انتخابيږي، هر انجونه کې چې ښه سرویس او ښه بازي ولري د ځوانانو او د تیم ملي ته به انتخاب شي.
د کابل د نجونو په والیبال سیالۍ کې اته ټیمونه له یو بل سره سیالي کوي. په دې سیالۍ کې برخوال نجونې هم وایي چې د سیالۍ ترسره کولو ته لیوالتیا لري او ښه چمتووالی هم نیولی دی. د تعلیم او تربیې ټیم یو والیبالر وایي د دې لپاره یې په سیالۍ کې برخه اخیستې چې اتلولي خپله کړي او د اتلولي لپاره یې ډېر زیار هم ایستلی دی.
زما نوم پروشه سنگر ده، د تعلیم تربیې ټیم لوبغالی. مونږ هم دې لپاره اشتراک هم کولی شو، لومړی مقام خپل پوهنتون ته وګټو او امید لرو چې لومړی مقام وګټو. د مونږ ټیم همیشه اول، دوم یا دریم مقام.
په دې سیالۍ کې چې د اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې روانې دي، په ای ګروپ کې سره میش ټیم په سر کې ځای لري او په بی ګروپ کې هم د ښاروالۍ ټیم له ټولو مخکې دی. په دې ټورنمنټ کې هر ورځ څلور لوبې ترسره کیږي. تمه وه چې په دې سیالۍ کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د نجونو والیبال ټیمونه برخه واخلي، خو د والیبال فدراسیون وایي د سړې هوا له امله د نورو ولایتونو ټیمونو ته د امکاناتو په برابرولو کې ستونزې پیدا شوې. تیر کال د دې سیالۍ اتلولي د سرې میاشتې ټیم له صوفي کلب ټیم څخه وګټله.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درن اوردن کو ستړي مشي. دود یا لوګای کوم ستونزې پیدا کوي؟
زه خپل په جمعه کې دوه واره درې واره ډاکټر ته ځم. سمه قایتي د ټایر بوې، د پلاستیک بوې، د بوټو بوې.
په دې وتوانی ګو چې د لوګیو یا دود له زیان نه ځان وساتو.
دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي.
په دې اړه نور معلومات او تمثيلي ټوټه په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. در ګرانو اوردونکو، د چاپریال ساتنې د ادارې مسول کسان وایي چې یوازې د کابل په شاوخوا کې له یولسونه ډېرې د خښتو پخولو بټۍ په داسې ځایونو کې په کار بوختې دي چې د عامو خلکو د استوګنې سیمو ته ډېرې نږدې دي. ځینې حمامونه هم هغه شیان سوځوي چې دوی د انسان، حیوان او نبات وژونکی دی. په زړو موټرو کې له بې کیفیته تیلو نه کار اخیستل، په کورونو کې د خونو د ګرمولو لپاره د پلاستیکونو، ټایرونو او لبرونو سوځول د چاپریال د ناپاکۍ او په فضا کې د ډېر دود سبب شوی. ډاکټران وایي چې له همدې امله تنفسي او ځینې نور خطرناکه ناروغۍ ورځ تر بل ډېریږي. د لوګر اوسېدونکي شازیه له خپلو ګاونډیانو نه شکایت کوي، وایي هغوی بې له پلاستیک او لابر نه بل څه نه سوځوي.
د ګرد، د غبار او د مکروب د راسته روغ لیونیا تکلیف د قلبي لاره خپله مې سامه قیتي. زه چې ماښام له کوټې راووځم، سیګورم دا زموږ د سروی فضا ټوله دودي، د ټایر بوی، د پلاستیک بوی، د بوټو بوی، خصوصا طرف د شاشې د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپله په جمعه کې دوه وارې درې وارې ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم. هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي. کالي چې په تنابه ورکړو که نه سره اخلو یې خیرې نیولی تورې.
نرګس چې په کلي کې اوسېږي وایي دوی خپله په تناره او نغري کې له لرګیو نه کار اخلي، خو نور کلیوال بیا له لرګیو سره پلاستیکونه هم سوځوي. دودی د دوی کور ته ورځي،
په تنور کې ډوډۍ پخو، انغری هم کوو. زه د تور شم په انغري باندې، داسې برقونه نشته ده، زموږ سینه داسې سوخت کوي. نفس کته پوله دغه دوه دقیق چې وغږېږي کوسې چې زیاته غږېدی نیسو.
ډاکټر ته ورغلی؟
ډاکټر ته ورغلی وم، دا وایي ورکې او سوره څخه سو بیرته.
اما عزیز وی اته په نظر د چی شي تاثیر دسته چې کېږي؟
د ګرد، د دود،
نور کوم شین سوځي خو شاتم خلک
واخه سوځي، زتی لرګي سوځي، ټول هم دغه شی دي.
پلاستیکونه هم سوځي؟
پلاستیکونه هم سوځي، کول میزي پلاستیکونه سوځي.
د پلاستیکو دود به څومره لږی کډیر
ډېرې لولې سره چې موږ ګورو چاته چې کېږي چې هغه ډېرې دودې ډېرې.
تاسو فکر کوئ ولې خلک پلاستیکونه سوځي؟
پلاستیکونه سوځي چې د موږ فایده وسی، هغه خبر نه ده چې ټول ځان ته مرض کېږي.
د لابرونو، چرمونو او پلاستیکونو دودونه سره لدی چې چاپیریال نه پاکوي، روغتیا ته تاوان رسوي، د کور وسایل هم توروي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې کله خو سره داسې فکر کوي چې ته به وایې په کور کې کوم څه وراخیستی.
نن سهار چې موږ له کوره ووتو دومره دوړې وه چې دا دریور خندیده وایي، دا وګوري چې داسې فکر کوي چې د اسمان نه غبار ښکته شوی، داسې آلوده او هماغه محیط آلودګي ډېره زیاته ده. د کوټې په منځ کې میز او چوکۍ او داشان چې صافي کوو، د دوی په سر کې داسې صافي تور کېږي. فکر کوي چې دغه کور کې اور لګېدلی، خاوره او دود چې د بیرون نه راځي ساحه توری. دا اوس خو ژمی ده، بخاریګانې د پورې کې هم دغسې حالت دي.
په اکثره سیمو کې حمامونه هم د خلکو د استوګنې سیمې ته نږدې جوړ شوي، هغوی هم څه چې په مخه ورځي سوځوي. دې ته نه ګوري چې دوی د خلک څومره په تکلیف کوي.
دا حمامونه د سرکو غاړې ته دي، دغو کې زیاتره دوی لرګي نه سوځوي، دوی ټایرونه سوځوي، زیاتره ټول په شیشو باندې کېني. بیا اخوا ته لاړ چې ګوډې په مخ لاړ چې هغه لاړې د تورې وي، لکه قیر د دماغو په بندښت اخته شوي دي. پازې په بندوالي سره دغه سخت ضرر د لپاره د افغانستان خلکو کې دي، مې خونې ول چې دا به ډېره ښه شي.
یا خو هغه دودونه او لوګی دي چې خلک په بخاریګانو او حمامونو کې پلاستیکونه او لابرونه سوځوي. بل ځینې عملي کسان هم په خونو کې دننه سګرټ او نور شیان څکوي. د پکتیکا اوسیدونکی سلیمان خیل وایي چې دا ډول دودونه هم ډیر مضر دي.
تعصب سره د موږ او د تاسې بعضې مجبوریتونه دي، واقعیتونه دي، له یغونه روګردن کېدای نشو. یخنۍ د بخاري به لګېږي چې هغه به ضرورت وبولو، مګر تعصب سره د موږ بعضې خلک دي چې هغه دغه سګرټ او دغه مخدره مواد په تاخو کې استعمالوي د اولادونو په مخ کې. د دې خو هیڅ مجبوریت هم نشته ورکه د اولادونو ژوند تباه کوي.
هغه کسان چې د خښتو پخولو بټۍ ته نږدې اوسېږي، هغوی بیا تر ټولو زیات له دود نه په عذاب دي. د کابل اوسېدونکی رحمان چې موټر چلوونکی دی وایي له همدې وجې خو یې خپل کور خرڅ کړ.
بختیارانو کې